وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. ساج ملند اوس منور هم کاران مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هر کله کو په روانه خبرونه کې د افغانستان په اړه بیلابیل خبری موضوعات لرو، خو پیل خبرونه کوو. رحمت الله افغان د افغانستان او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
کو سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی د هلمند امنیتي مسولین وایي د طالبانو غاښونه د اندېښنې وړ نه دي. یو امریکایي جنرال وایي چې د افغان ځواکونو کار ضد او نقیزې پایله لري، او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د خبرو د قربتوب وړاندیز کړی. دا هم بشپړ خبرونه. د هلمند امنیتي مسولین وایي د طالبانو هغه غواښونه د اندېښنې وړ نه دي چې د دریو ستراتیژیکو ولسوالیو د نیولو په اړه یې کړي دي. وسلوالو طالبانو د هلمند په دریو ولسوالیو ګریشک، سنګین او مارجې کې د پرمختګ ادعاوې کړي دي او د دغو ولسوالیو د نیولو ګواښي کړی. د هلمند د پولیسو د 1550 بوز زون قومندان عصمت الله دولتزی ازادۍ راډیو ته وویل چې د دغو سیمو د دفاع لپاره بشپړ چمتووالی لري او له کابل څخه هم د مرستندوی ځواکونه او تجهیزات ورته رسیدلی دي. دغه درې ولسوالۍ د هلمند رود ته نږدې موقعیت لري او د تریاکو د کښت مرکزونه بلل کیږي چې د وسلوالو طالبانو یو عایداتي منبع ده. یو امریکایي جنرال وایي له یو کال راهیسې چې افغان ځواکونو په افغانستان کې د جګړې پر مخ بیولو مسؤلیت اخیستی، د دوی کار ضد او نقیزې پایلې لري. په افغانستان کې د امریکایي قواوو یو قومندان برید جنرال ویلسن شافنر چې له افغانستان څخه د ویډیو کانفرنس له لارې په واشنگټن کې له خبریالانو سره خبرې کولې وویل چې پر افغان ځواکونو میلیونونه ډالر لګول شوي، خو لا هم هغوی له ستونزو سره مخ دي. جنرال شافنر وایي افغان ځواکونه په پلان شوي عملیاتو کې بریالي دي، خو په ځینو برخو کې د یوې پیښې په دفع کولو کې تشې هم لري چې باید په 2014 میلادي کال کې ورته پاملرنه وشي. د افغان امنیتي ځواکونو په 2015 میلادي کال کې په خپل هیواد کې د جګړو د رهبرۍ مسؤلیت واخیست، خو لا هم زرګونه لویدي ځواکونه د روزنې، تجهیز او پوځي سلامشورو په برخه کې له دوی سره مرستې کوي. ایرانی چارواکی وایي قزاقستان کولای شي د ایران له لارې خپل تولیدات افغانستان ته صادر کړي. استانا ټایمز په قزاقستان کې د ایران د سفیر له قوله ویلي چې هیواد یې لیواله دی له خپلو ټولو ګاونډیانو سره ښې اړیکې وپالي. په تیر نومبر میاشت کې افغان ولسمشر اشرف غني قزاقستان ته د سفر پر مهال له هغه هیواد سره د سوداګریزو اړیکو پر پیاوړتیا خبرې کړې وې او درې قراردادونه یې ورسره لاسلیک کړي وو چې یوې له قزاقستان څخه د غنمو د رانیولو په اړه وو. قزاقستان د سیمې په سطح د غنمو او هم د اوسپنې لوی تولیدونکي هیواد بلل کیږي چې د ولسمشر غني په خبره افغانستان دغه تولیداتو ته بنسټیزه اړتیا لري. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د خبرو د کوربتوب وړاندیز کړی. شریف د سه‌شنبه په ورځ په تهران کې ایرانی ولسمشر حسن روحانی ته ویلي چې غواړي د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو د یو هڅې په توګه ادا کار وکړي او ژمنه یې کړې چې پر دې موضوع د کار کولو لپاره به یو پلاوی وټاکي. شریف تهران ته تر سفر یوه ورځ دمخه د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې له ملک سلیمان سره لیدلی وو. نواز شریف د سعودي او ایران ترمنځ د اړیکو ښه کولو د پاکستان یوه لویه دنده او سپېڅلی ماموریت وباله. د ایران دولتي تلویزیون د ولسمشر حسن روحانی له قوله ویلي چې د دوی اړیکې به له ریاض سره هغه مهال ښې شي چې سعودي چارواکي د شیعه مسلمانانو د حقونو درناوی وکړي. د دوی اړیکې وروسته له هغې خرابې شوې چې سعودي په هغه هیواد کې یو شیعه مذهبي مشر نمر النمر د جنوري پر دوهمه نیټه اعدام کړ. د امریکا حکومتي سرچینې وایي هغه درې امریکایي وګړي چې تیره اونۍ په بغداد کې لادرکه شوي وو په عراق کې د یو ایراني پلوه شویه ډلې لخوا تښتول شوي دي. رویټرز خبري اژانس لیکي دغه معلومات د عراق او امریکا د دوو استخباراتي تحقیقاتو پر اساس ورکړل شوي دي. یو عراقي چارواکي ویلي چې ناپیژندو وسلوالو د جنوري پر 15مه نیټه په بغداد کې د الدوره سیمې کې له یو کوره تښتولي وو. له 2011 کال راهیسې چې امریکا پوځي ځواکونه له عراق وتلي، دا لومړی ځل دی چې په عراق کې امریکایان تښتول کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کیربی پرون ویلي چې له عراقي مقاماتو سره په ګډه د دغو دریو تنو په اړه د معلوماتو موندلو لپاره کار کوي. سپینه مانی وای د امریکا د تحقیقاتی فدرالي ادارې اف بی آی یو پخوانی ایجنټ چې ګمان کېده په ایران کې به وي ژوندی دی خو په ایران کې نه دی. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست د رابرت لیونسن د کورنۍ لخوا د انتقادونو په ځواب کې دا څرګندونې کړې دي وروسته له هغې چې د شنبې په ورځ پر ایران د امریکا او اروپایي ټولنې بندیزونه لرې شول. تهران او واشنګټن د یو بل د بندیانو پر تبادلې موافقه وکړه چې په نتیجه کې 15 امریکایي وګړي د ایران لخوا خوشې شول، خو لیونسن په هغه کې نه و. ارنست پرون خبریالانو ته وویل امریکا به د نوموړي د ځای معلومولو په هدف پر ایران خپلو فشارونو ته دوام ورکړي. دی وایي هغه څه چې په رښتینی ډول په دې توافق کې تضمین شوی د ایران لخوا هغه ځانګړې ژمنه ده چې زموږ سره به د ښاغلي لیونسن د ځای په موندلو کې مرسته کوي، او اوس موږ دلیل لرو چې باور وکړو نوموړی نور په ایران کې نه دی. له همدې کبله موږ د هغه د ځای موندلو لپاره پر ایران خپلو فشارونو ته دوام ورکوو. دغه ایجنټ له تیرو اتو کلونو راهیسې وروسته له هغې لادراکه شو چې د یو سوداګري سفر په هدف تهران ته تللی و. او د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت په مشرۍ یو پلاوی پرون په واشنګټن کې د لوړپوړیو امریکایي چارواکو سره ولیدل او د بشري حقونو او امنیت په ګډون یې پر بېلابېلو مسایلو خبرې ورسره وکړې. د جنوبي او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې نیشا دیسای بیسوال د دغه ازبکی پلاوی هرکلای وکړ. دا د امریکا او ازبکستان ترمنځ پګم کلنې دو اړخیز مذاکرات دي. د بشری حقوقو نړیوالې ډلې له اوږدې مودې راهیسې د ازبکستان حکومت د سیاسي مخالفینو په بندي کولو او زورونې تورنوي، او له واشنگټن څخه یې غوښتي چې د بشری حقوقو د خوندیتوب په برخه کې پر تاشکن فشارونه راوړي. د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي مهم خبرونه.
خبرنامه له ازادي رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم موندل شي. د هلمند ولایت امنیتي چارواکي هغه غواخونه بي ځای بولی چې د دې ولایت د یو شمېر ستراتیژیکو لسوالیو د نیولو پاره په دې اړه پر رپورټ سربېره پر روانه خبرونه کې اورئ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د کابل په وروستۍ څلور اړخیزه غونډه کې د سولې د خبرو لپاره د لارې د یوې نقشې پر ټولو اصولو موافقه شوې ده. دا به مورئ چې د بلخ مدني فعالان د سولې خبرو اترو ته د یوې مناسبې تګلارې د پیدا کولو په مقصد د اسلام آباد په درېیمه څلور اړخیزه غونډه کې د ښځو ګډون ته د زمینې د هوارولو وخت ورکړي. دا پاکستان صدر اعظم وړاندیز کړی چې غواړي د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د اړیکو د ښه کولو په برخه کې منځګړی تو کور کلی او د ګولیا چار پروګرامونه هم په روانه خپرونه کې له یاده نه باسي. د هلمند امنیتي چارواکي د طالبانو هغه غواخونه بي ځای بولی چې د دې ولایت د یو شمېر ستراتیژیکو ولسوالیو د نیولو پاړې کړي. اسلوالو طالبانو د شنبه په ورځ د ګریشک سنگین او مارجی ولسوالیو د نیولو غواخ کړي، او خو د هلمند چارواکي وایي د دې سیمو د خوندي کولو لپاره دوی تم رستي رسیدلي. تفصیل د فریبا ظاهر په ریپورت کې اورو.
ګریشک سنگین او مارجا د هلمند هغه درې ولسوالۍ دي چې له اوږدې مودې راهیسې د طالبانو او حکومتي ځواکونو د جګړو ډګر دی. په دغو سیمو کې چې ټولې د هلمند مرکز لشکرګاه ته نږدې موقعیت لري، وروستیو سختو جګړو اندېښنې ډېرې کړې دي او طالبانو یې تیر ورځ د نیولو ګواښ کړی دی. خو د هلمند امنیتي چارواکي دغه ګواښونه بې ځایه تبلیغات بولي او د دوغو ولسوالیو د بشپړې دفاع لپاره د چمتووالي خبره کوي. د هلمند د پولیسو 515 بوست زون قومندان اسمت الله دولتزی ازادي راډیو ته ویل چې له پلازمین کابل څخه مرستندوی ځواکونه د غوسیمو ته رسیدلې دي.
د طالبانو غواخ خامخا موږ هم احساسو په خونه ته دي، موږ هم غواخ تر مخامه خو خو د غواخ په برابر موږ مسئول تر ادري فلانونه لرو چې موږ خاص یا ځانګړي عملیاتي فلانونه لرو، او په هغه برخه کې او د کومکي ځواکونه هم انساني پرسونل او تخنیکو وسو تجهیزات مقرره کړي ده، او زمونږ دفاعي او امنیتي لوکو پیاوړي شوی ده. په دې جوګه د دښمن دښمن ته
رحمت کوم دي جواب ورکړي. د طالبانو لخوا د چریکي حمله ترڅنګ یو بل خند چې د چارواکو په خبره د دوی د عملیاتي پلانونو د پرمختګ مخې ته راځي، له استوګنیزو او عمل منفعت ساتو څخه د سپار پتوګه کار اخیستل دي. شغلي دولت ځای وایي طالبان عام خلک د سپار پتوګه کاروي، بل خو یو شمیر هغه کسان چې د ناامن سیمو څخه د هلمند مرکز او نور سیمو ته وتلې دي، ازادي راډیو ته د خپل ژوند ستونزې داسې بیانوي.
دلته موږ د مرچي او د سوالۍ څخه راماچرسي لشکرګاه شوه. دلته ژینرې یخدی بیا موږ سره مرسته هم نه ده څې اړکوم ځایونه مو بندې د جګړې په ډګر کې پراتې دي.
موږ راماچرسي د سنګین د ولسوالۍ څخه دلته اوس په کندهار ولایت پراتې دي او د کوټوي ولسوالۍ
که ته هم د هلمند جګړې څه نوې خبره نه ده، خو افغان چارواکي وایي ګاونډي هیوادونه هڅه کوي په دې شپو ورځو کې چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو هڅې روانې دي، په هلمند ولایت کې جګړو ته نور هم لمن ووهي او په دې توګه خپلې ګټې ترې واخلي. د هلمند ډېرې سیمې په تېره بیا دغه درې ولسوالۍ لکه سنګین، ګریشکا او مارجه چې طالبانو یې د نیولو ګواښ کړی، د هلمند رود ته نږدې موقعیت لري او له همدې کبله د تریاکو د کښت له عمده مرکزونو څخه بلل کیږي چې د طالبانو یوه عایداتي سرچینه ده.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو زموږ غلا ازادي راډیو نوري وس به راشو د سولې پاړه خبرو اترو ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د کابل په ورستۍ څلور اړخیزه غونډه کې د سولې د خبرو لپاره د لارې د نقشې پر ټولو اصولو موافقه وشوه، خو افغان چارواکي د دغه اصولو د جزئیاتو څرنګوالي پاړه څه نه وایي. ټاکل شوې ده چې راتلونکي د شان غونډې په دوونه کې بیا په اسلام آباد کې جوړ شي. رضوان مراد په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایان خیرالله آزاد وایي د کابل په څلور اړخیزه غونډه کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د چوکاټ پر اصولو موافقه وشوه. نو موړی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل
فیصله شوه با اساس نیم اصول ما میتونیم
پریکړه وشوه چې د دغه اصول لمخې مو کولای شو د افغانستان د سولې خبرې پیل کړو او د همدې اصولو په مراتبولو سره د دې پروسې بریالیتوب ته هیله من یو. خو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایند ویل اوس له وخت نه مخکې ده چې د دغه اصولو جزئیات په ډاګه شي. خیر الله آزاد زیاته کړ چې د سولې پروسه وخت نیسي او نشي کېدای چې په خبرو اترو کې مطرح شوی مسلې اعلان شي، ځکه د دغه شان غونډو پایلې معمولا په بدلیدو وي. د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د لارې د نقشې برابرول د افغان حکومت لپاره د هغو ګامونو مشخص کول دي چې له مخې به د سولې خبرې پر مخ وړل کیږي. د کابل په غونډه کې د افغانستان له لوري د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د پاکستان په استازیتوب د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال اعزاز احمد چودري، په کابل کې د امریکا سفیر مایکل مکنلی او د چین لخوا د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي دینګ ژیون ګډون کړو. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایان خیرالله آزاد وایي بل څلور اړخیزه غونډه به په دوه اونیو کې په اسلام آباد کې جوړه شي او په هغې کې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو تګلاره ټاکل کیږي. نوموړي ویل افغان حکومت به د لارې د یوې نقشې پر اساس له طالبانو سره د سولې خبرې پر مخ وړي.
کله چې له طالبانو سره د سولې خبرې پیلېږي، نو موږ به دا پروسه په خالي فضا او پرته له کوم پروګرام نه ترسره کوو. موږ به داسې پروګرام ولرو چې د ټولو خواوو ملاتړ ورسره وي او د هغې له مخې به د سولې د خبرو د څلور اړخونو په ملاتړ سره دا پروسه پر مخ ځي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي کله چې له طالبانو سره د سولې رسمي خبرې اترې پیلېږي، نو هغه مهال به په دې پروسه کې د ښځو استازو او د ټولنې نورو قشرونو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د چیلوی دزی ورسپانې د افغانستان په اړه څه وایي نوریاس نوري ورته کتنه کړي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په اړه په یوه مطلب کې لیکي، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دغه انتخابات به د راتلونکي لمریز کال د تلې د میاشتې په 24مه نیټه ترسره شي، خو د ورځپاڼې په وینا له دغه اعلان سره سم د نویو سیاسي ستونزو په اړه اندېښنې وروسته له هغې راپورته شو چې د ملي یووالي حکومت د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د یوې نوې نیټې اعلانول غیر قانوني وبلل. نیویارک ټایمز لیکي کله چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر دغه نیټه اعلانوله، داسې برېښېده چې په دې اړه له حکومت سره هماهنګي نه ده شوې. د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله یو ویان سمدستي پر دغه اعلان انتقاد وکړ او ویل چې تر اوسه د انتخاباتي سیستم د اصلاح پروسه نه ده عملي شوې. جاوید فیصل وویل تر هرو انتخاباتو مخکې د انتخاباتي سیستم اصلاح یو شرط دی او د پراخو اصلاحاتو د یوې برخې په توګه بیا دا ضروري ده چې د کمیسیون چارواکي بدل شي. د نیویارک ټایمز په وینا د ولسمشر اشرف غنی ویان په دې اړه تفسیر نه کړی، خو فیصل ټینګار کوي چې د ټول حکومت په استازیتوب خبره کوي، نه یوازې د ښاغلي عبدالله په استازیتوب. نیویارک ټایمز وړاندې د 2014 کال د ولسمشرۍ تیرو لانجمنو انتخاباتو ته په اشاره لیکي، کله چې د غنی او عبدالله ترمنځ انتخاباتي لانجه راپورته شوه، د امریکا په منځګړیتوب د ملي یووالي د حکومت پر جوړېدو موافقه وشوه. د انتخاباتو په سیستم کې اصلاحات هم د دواړو مشرانو د سیاسي موافقې یو اساسي جز و. او عبدالله هم په دې خبرې ټینګار کړی چې دا هغه مسله ده چې دای به هیڅکله هم پرې روغه جوړه ونه کړي. د ورځپاڼې په وینا د هغه همکارانو ویلي چې د انتخاباتو له ترسره کېدو مخکې دې ته اړتیا ده چې د انتخاباتو اوسنی کمیسیون لرې شي. نیویارک ټایمز لیکي ټول سیاسي پروسه په دې خاطر په ټپه درېدلې چې د حکومت د دواړو مشرانو ټیمونه د خپلو ژمنو په عملي کولو کې ځکه پاتې راغلي چې دواړه لوري په هر ګام کې چې وړاندې اخلي له یو بل سره نښلي، او همدا علت دی چې پر خپل وخت کارونه نه بشپړېږي. ګارډین ورځپاڼه د افغان ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي یوې نوې پیښې ته په اشاره لیکي، د هغې ښځې تصویرونو چې میړه یې پوزه پرې کړې په ټول هیواد کې د خلکو غوسه راپارولې ده. دغه پیښه چې د فاریاب ولایت په غورماچ ولسوالۍ کې رامنځته شوې، د ښځو د حقونو فعالان وایي عامل ته یې باید سخته سزا ورکړل شي. خو د ورځپاڼې په وینا ویل کېږي چې د 40 کلنې ریزه ګل میړه چې دغه عمل یې سرته رسولی، په سیمه کې د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې سیمې ته تښتېدلی دی. ګارډین لیکي دغه پیښه یو ځل بیا د دې ښکارندویي کوي چې په 2001 کال د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته په دې هیواد کې د اصلاحاتو سره سره ښځې په ټولنه کې تر اوسه د تاوتریخوالي له ناوړه پدیدې سره مخامخ دي.
دوستانو اوس هم د بلخ د مدني فعالانو په اړه یو ریپورت راخلو. د بلخ مدني فعالان د سولې خبرو اترو ته وی مناسبه تګلارې د پیدا کولو په مقصد د اسلام آباد په دریمه څلور اړخیزه غونډه کې د خزو ګډون ته د زمینی د هوارولو غوښتنه کوي. په دې اړه به د مجیب الرحمن حبیب زی راستولې ریپورت وو.
د بلخ مدني فعالان د سولې په اړه په دریمه څلور اړخیزه غونډه کې د ښځو د پراخ ګډون غوښتونکي دي. د افغان میرمنو شبکه او په بلخ کې د ښځو په برخه کې حقوقي فعالان د ملي یووالي له حکومت څخه غواړي چې افغانستان ته د سولې په اړه په دریمه څلور اړخیزه غونډه کې ښځو ته هم د ګډون زمینه برابر کړي، او نه باید د سولې د راوستلو په برخه کې د ښځو نقش له پامه وغورځول شي. په پام کې ده چې افغانستان ته د سولې د راوستلو په برخه کې د یو میکانیزم د برابروالي په خاطر درې اونۍ وروسته به په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو په ګډون یوه بله څلور اخیزه غونډه جوړه شي. د بلخ مدني فعالان غواړي چې افغان دولت د ملګرو ملتونو د سازمان د امنیت شورا د 2015 پریکړه لیک پر رعایت کولو سره د سولې په اړه په هرو مذاکرو او مفاهیمو کې ښځو ته کلیدي نقش په پام کې ونیول شي. د افغان میرمنو د شبکې یو غړی د سولې په اړوند مسایلو کې د ښځو د نقش په اړه داسې وایي:
یعنی بارا نقش زنان سمبولیک بوده.
د ښځو نقش هر کله سمبولیک و، او موږ په یاد نه لرو چې د سولې د راوستلو په برخه کې د یوې افغانې پوهې ښځې څخه نظر غوښتنه د بلخ مدني فعالان افغان حکومت په تیرو څه باندې 1300 کلونو کې د ښځو حقونو ته په بې پامۍ تورنوي او زیاتوي چې د هیواد لپاره په ملي او حیاتي پروسو کې دوی ته د مشارکت او تصمیم نیونې اجازه نه ده ورکړل شوې. په بلخ کې د افغان میرمنو شبکه د سولې په عالي شورا کې د ښځو نقش او فعالیت سمبولیک بولي، او وایي چې د سولې عالي شورا په ولایتي کمیټو کې باید د ښځو لپاره کلیدي موقفونه په پام کې ونیول شي، او دولت هم ښځو ته د هغوی د توانمندۍ پر اساس د سیاسي مشارکت زمینه هواره کړي. د دې شبکې غړي افراطیت نسبت ترهګرۍ ته خطرناک په ګوته کوي او له دولت څخه غواړي چې د یادې پدیدې په وړاندې جدي مبارزه په مخ کې ونیسي. دوی وایي چې د افراطي مراکزو موجودیت د دې سبب شوی چې ورځ تر بلې ناامني په هیواد کې زیاته شي او په ټولنه کې د ښځو نقش کمرنګی واوسي. د بلخ مدني فعالان د افراطیت پر ضد د مبارزې د یوې کمیټې د رامنځته کېدو غوښتنه لري.
از دولت وحدت ملی میخواهیم
د ملي وحدت له حکومت څخه غواړو چې په ملي او محلي برخه کې د افراطیت سره د مبارزې او د دیني فعالیتونو د څېړنو په برخه کې یوه کمیټه رامنځته کړي. په داسې حال کې د بلخ مدني فعالان افغانستان ته د سولې د راوستلو په برخه کې د یوه میکانیزم د پیدا کولو په درېیمه څلور اړخیزه غونډه کې چې اسلام آباد کې به جوړیږي د مشارکت غوښتنه کوي چې تر دې دمخه د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم د سولې په اړوند په دا ډول غونډو کې د ښځو د نه ګډون په اړه اندېښنه ښودلې ده. مجیب رحمان حبیب زای، آزادي راډیو، مزار شریف.
د پاکستان صدر اعظم وړاندیز کړی چې غواړي سعودي عربستان او ایران ترمنځ د اړیکو د ښه کولو په برخه کې منځګړی توپ وکړي. نواز شریف په دې وروستیو کې ریاض او تهران ته سفرونه کړي او هڅه کوي چې دواړو هیوادونو ترمنځ راپورته شوې شخړې هوارې کړي. د ایران او سعودي ترمنځ اړیکې وروسته لا خرابې شوې چې سعودي په هغه هیواد کې یو شیعه مذهبي مشر اعدام کړ. تفصیل فریبا ظاهر نورو.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د خبرو د کوربتو پوړندیس کړی دی. شریف د سه‌شنبه پر ورځ په تهران کې ایرانی ولسمشر حسن روحانی ته ویل چې غواړي د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د اړیکو د شکېدو د ویه چې په توګه دا کار وکړي او ژمنه یې کړې چې پر دې موضوع د کار کولو لپاره به یو پلاوی وټاکي. شریف تهران ته تر سفر یو ورځ د مخه د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې له ملک سلمان سره لیدلی و. نواز شریف ته سعودي او ایران ترمنځ د اړیکو شکول د پاکستان یو لوی دنده او یو سپیشل ماموریت بولي. د ایران دولتي ټلویزیون د ولسمشر روحاني له قبل ویلي چې د دوی اړیکې به له ریاض سره هغه مال شي چې سعودي چارواکي د شیعه مسلمانانو د حقونو درناوی وکړي. د دوی اړیکو وروسته لا خرابې شوې چې سعودي په هغه وخت کې یو شیعه مذهبي مشر د جنوري پر 2 نیټه اعدام کړ او بیا وروسته قهرجنو ایرانی اعتراض کوونکو په تهران کې د سعودي پر سفارت يرغل ورور. بلخوا د عربستان د بهرنیو چارو وزارت یو ولور پوری چارواکي چې نوم یې نه دی شول سوی د غیوات رسمي خبري اژانس ته ویلي چې په 1990 کال کې د ایران د اسلامي انقلاب را پدې خوا تهران په سیمه کې په ګډوډي یو لاس پوری کوي. دغه عرب مقاموي سعودي په همدې موده کې لزغم څخه کار اخیستی دی. په داسال کې چې په خپلو ګاونډیو هیوادونو کې د ایران د سیاستونو عواقب احساسوي. دی وایي ایران په عراق، لبنان، سوریه او یمن کې ملیشي اجیر نیولې دي او همدارزه ایران د تروریزم په ملاتړ او په سیاسي وژنو تورن کړ. تر دې وړاندې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سعودي عربستان تورن کړی و چې ګواکې د ایران او د نړۍ د شپږو ستر قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې مخه ډب کوي.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اورئ. د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ چپه 2:00 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. نور رپورټونو تم ورزو خو هم د اوس مول خیبر پښتونخوا څخه رپورټ ترلاسه کړ چې دغلته په 400 کې د خان عبدالغفار خان یا باچا خان په پانتون کې یو شمیر وسلوال نه نوتی دي او د محل امنیتي ځواکونو سره پان خطه کې دي. د زغګونه موریدل شوی ل پیښور څخه د ازادي رادیو خبريال را سره په تماس کې دي ذبیح الله مومند. خغل مومند ک په لنډه توګه راته وایي چې دغه پانتون چیرته دی او څه پکې روان دي دا اوس؟
مننه ان صدا پانتون د خیبر پختونخوا په نیز خیبر پختونخوا نیز د پروت په خارګوري چا سره کې واقع دی چې د پچا خان یونیورسيټي په نوم یادي جوړه پانتون د دې حکومت په تیر خپل دور کې جوړ کړو. نن سهار یو شمیر ترهګر د پانتون ته نوتی دي او په پانتون کې په داسې وخت کې نوتی چلته نیز د سلګونه محصلین هم موجود او سره له دې الته نن د پچا خان د تنظیم مناسبت یو غونډه جوړه شوې وه. یو مشاعره او د افغان انځورګر عبدالحمد الله ارباب د انځورین لندرتون مو په دغه محل د ترهګرانو نوتی دي او د پاکستاني رسنیو د راپورونو چې لا دا محل په ترهګرو او د نتی ځکونو ترمنځ د دې روانې دي. تر دې دمه پاکستانی رسنۍ یوازې په دغه نخوتو کې د 15 کسانو د تسکیدو او د پاتخانې نوستې د کیمستري ډپارټمنټ د یو پروفیسر د وژل کېدو خبر ورکوي. د یاد پونتون د پښتو ډپارټمنټ مشر زبر اسد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې سمو د مخکې دوی ته داسې ټریټس ملو شوي، داسې ګواښونه ورته ملو شوي چې تر هغه غواړي په دغه پونتون حمله وکړي. خو په وینا یې چې بیا وروسته ورته بېرته امنیتي ادارو د کلیرنس ورکړي چې اوس څه نشته دی. خو نن دا برید په داسې وخت کې شوی دی چې هلته د خان بابا د پاچا خان بابا د پلین په مناسبت پروګرام روان و او نږدې شپږ کلونو په یو مشاعره او په هغه کې انځوریز نندارتون کې ګډون کړی و. نو د ترهګرو او د وسله والو تر منځ نښتوان ده او تر دې دمه د وژل شوو د ټپیانو په دقیق شمېر په اړه څه ویل کېدلی نه شي.
دا راته ووایه چې ارباب هم او نور خلک خو د افغانستان نه تللي دي، د افغانستان یو یاد انځورګر دی. تاسو دغلته راټول شو چا سره لکه تا د زبیر حسرت یادونه وکړه چا سره متماس نیولی دی؟ آیا ترهګرو څوک د ننه برمته نیولی دي او که په دې غونډو او نندارتون کې څوک راټول شوي و دا خلک راوتلي؟
نم دا هم دا د پونتون د پورتو ډپارټمنټ مشر پروفیسر زبیر حسرت سره په ټلیفوني خبرو کې ما غوښتل ویل هغه ولې چې زه پونتون ته نه اوتو په حق کې چې دا نه دې مو اوریدل هغه پونتون نه دیرین ولاړو او هغه راته ویل هغه د ویل چې حالات به څنګه معلومیږي چې څه مسله روان ده. خو رسنۍ وی دا وی چې چارواکي دا ویل دي او د ژغورن کډل راغلي دی هغه او تاسو چې تر هغه د ود پونتون د ودانې د شال خوانه لټي او بلته خوارشي وي دي د تر هغه د شمیر په اړه چې څومره دي اول د څومره خلک مسور نیول دي هغه په دې اړه تر اوسه پولیس څه نه شي ویلای. خو یوازې د پونتون د پاچاخان پونتون نه غره ټلیفون اپریټر چې دا مریم نومي غره د پاکستاني رسنیو سره په خبرو کې ویل چې ډېر سخت ډېر کیږي او هغه ویل چې موږ په تشنابونو کې پټ شوی یو او اندارا چې یو بل پروفیسر چې راوت هغه د رسنیو سره په خبرو کې هلته ویل چې تر هغه ورو د کیمستري ډپارټمنټ یو مشر چې دی پروفیسر حامد نومي هغه په سر په ډول وښته دی. نو دا ښکاری چې خدای مکه چې تلفات به ډېر دي خو تر اوسه پورې لا کدي رسنیو شي ویل کېږي چې تر هغه ورو مقصد څو کم خال کم ډپارټمنټ نه وتی دی آیا دی منو په تالار باندې بریټ کړی دی دا مشاعره چې روانه وه په شاعرانو بریټ کړی دی تر اوسه په دې اړه څه نه ویل کېږي. حالات بېخي کلیر نه دي تر اوسه پورې.
موږ به په روانو خبرونو کې بیا هم له تاسو سره په تماس کې یو. قدرمنو دوستانو له پیښور څخه د ازادي راډیو خبریالو چې په چارسده کې د باچا خان په پانتون باندې د برید حال راکوو. نن د باچا خان پانتون ته په داسې حال کې وډله بریدګر ورننوتی چې دغلته مشاعره او د افغان انځورګر حمدالله ارباب د تصویرونو یو نندارتون روانو. حمدالله ارباب یو افغان انځورګر دی چې ګڼ افغانان خیل نوم سره اشناوي. نوموړی د باچا خان او د پښتنو د نورو وتلو مشرانو انځورونه کاږي او وخت په وخت ځای پر ځای نندارتونونه جوړوي. خان عبدالغفار خان یا باچا خان د کوزی پښتونخوا یو له وتلو تاریخي مشرانو نه ګڼل کیږي چې د غلطې د انګریزانو په مقابل کې اوږده موده مبارزه کړې ده. د غپانتون چې په بریټ شوه دی په تیر د ان پی په حکومت کې د غلطه جوړ شو. موږ به پر روانو خبرونو کې بیا هم له تاسو سره په دې اړه خبرې کوو ځکه دا یو داسې پیښه ده چې ویل کېږي د غلطه یو شمیر لیکوال فرهنګیان او شاعران د باچا خان د تلین په مناسبت په یو مشاعره کې راټول شوي وو. څه معلومات چې هم راځي له تاسو سره به یې شریکوو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د مخام تر 2 بجو پورې دوام کوي. په پاکستان کې بیرته یوټیوب خپل فعالیت پیل کړی دی. یوټیوب انټرنیټي پانه چې عموما ویډیوګانې پکې خلک خپروي لا څو کلونو راهیسې د غلطه بند و. فرشته جلال زئی په دې اړه رپورت لري.
د ګوګل مسؤلینو تیرونی اعلان وکړ چې د یوټیوب یو ځانګړی پانه یې ډیزاین کړی چې د سریلانکا، نیپال او پاکستان په شرایطو برابر سوي او د دې هوادونو مسؤلین کولای شي چې پر دې سایت لخپریدونکو موادو سره د مخالفت په صورت کې له ګوګل څخه غوښتنه وکړي چې له انټرنیټ یې لرې کړي. د پاکستان حکومت پرون اعلان وکړ چې په دې هواد کې پر یوټیوب بندیز لري شو. د پاکستان سری محکمې په 2012 میلادي کال کې پر یوټیوب د یو امریکایي فلم تر خپرېدو وروسته بندیز ولګاوه. د پاکستان ستری محکمې وویل چې دا فلم د اسلام سپکاوی کوي او لامل یې پر پاکستانیانو یوټیوب بند کړ. د پاکستان د مخابراتو یا ټیلی کمیونیکیشن ادارې پی ټی آی ول ورود به چارواکي فرانس پرس ته ویلي چې هغو شرکتونو ته یې چې انټرنیټي خدمات برابروي خبر ورکړ چې پر یوټیوب دی بندیز لري کړي. د چارواکي تایید کړی چې ګوګل د پاکستان له شرایطو سره برابره پاڼه جوړه کړې چې پر اساس به دوی کولای شي چې هغه مواد چې د اسلام اساساتو ته سپکاوی کوي بلاک کړي. د یوټیوب د پاڼې دغه نوی ډول کولای شي چې په هغو موادو باندې چې په سریلانکا، پاکستان یا نیپال کې مذهبي عقایدو او نورو ارزښتونو ته له سپکاوي ډک ګڼل کېږي بلاک کړي یا بندیز ور باندې ولګوي. په پاکستان کې د انټرنیټي خدماتو د ویستري شبکې نیاټل مسؤلینو پاکستان ته د یوټیوب د بیرته ستنېدو هرکلی کړی او خلکو ته یې مبارکي ورکړې ده. د پاکستان حکومت له تیرو څو کلونو راهیسې د ګوګل له مسؤلینو سره د یوټیوب پر بیا فعالولو خبرې کولې. د پاکستان حکومت په 2010 میلادي کال کې پر فیسبوک هم دوی اونۍ بندیز لګولی و. په پاکستان کې په زرګونو ویب سایټونه تر بندیز لاندې دي.
دوستانو زموږ غږ لا ازادي راډیو نوري په همدې رپورت سره ورسېدو. لس نیمو بجو ته یې وربیا په مخې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له رحمت الله افغان نه اورو.
د هلمند امنیتي مسؤلین وایي د طالبانو هغه ګواښونه د اندېښنې وړ نه دي چې د دریو ستراتیژیکو ولسوالیو د نیولو په اړه کړي دي. یو امریکایي جنرال وایي له یو کال راهیسې چې افغان ځواکونو په افغانستان کې د جګړې پر مخ وړلو مسؤلیت اخیستی د دوی کار ضد او نقیضې پایلې لري. ایرانی چارواکي وایي قزاقستان کولای شي د ایران له لارې خپل تولیدات افغانستان ته صادر کړي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د خبرو د قربتوب وړاندیز کړی. د ملګرو ملتونو د یو راپور پر بنسټ د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په عراق کې د 3500 په شاوخوا کې کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي غلامان کړي. او د امریکا د الاسکا د ایالت پخوانی والی سراپلین د جمهوریت ریاست په روانو انتخاباتي مبارزو کې د مخکخ جمهوریت غوښتونکي کاندید ډونالد ټرمپ ملاتړ کړی.
دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نوري زموږ پرونی هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د مقام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په ګڼو خارونو کې د ازادۍ راډیو خبرونه د اف ام په 3.5 خبريږي. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. کور کلی وړاندې کیږي ورپسې د ګوړې اچار لا یادمه باسي.
کور کلی جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو اردن کو سلامونه مې ومني. کورنۍ چې د خپل مشمون په ناپاک زینو کې خوشی کوي لکه مو په سر مخ کې دلی شي.
هر شي خپل ته چې ایوا په داسې شي ده مردم لاس ورلی لړم ته مولي څنګه هم رانی شي.
ځینې ماشومان د لاس او پښو ګوتیروي.
دا په ابتدایي شکل یعنی په کوچنیانو کې یو وادي امر دی، یعنی د دو حیات وابسته په دو مکیدن دی.
د مخنیوي لارې چارې کومې دي؟
د دې په ځای چې هغه خپل ګوته وروي د دوغو بد عادتو د مخنیوي لپاره کولای شي د بعضی غذایی مواد غیر اړین.
وای دا ماشوم لوی اول دی ویلوې کلا جوړول دي. ماشوم د پیدایښت له ورځې بیا تر غچې په خپل خاو بده پوهیږي. د کورنۍ په تیره بیا د مور ډېرې پاملرنې ته اړتیا لري. د لږ بېغورۍ په صورت کې هم دومره بدې پېښې رامنځته کېږي چې بیا جبرانول د بنده په توان کې نه وي. نظیفه چې د کابل په کارتیناو کې اوسیږي د خپلو دوستانو کیسه کوي چې د خاپور زوی په کوټه کې یوازې پرېښی و. د پلار د اعصابو دوایې خوړلې تر هغه چې دوی پرې خبرېدل او ډاکټر ته یې رسوه پلار مړ شو.
د پلار ګولۍ خوړلې وه چې د اعصابو ګولۍ وه، څلور پنځه دانې خوړلې وه. کله چې مور راغلې وه کوټې ته ننوته وه چې ماشوم همدغسې لوېدلی وه. هغه چې کتلی وه چې څه ګولیګانې وې، څلور پنځه دانې خوړلې وه. تر شفخانې پورې چې ورسوو هغه ماشوم مړ شو. چې یو ماشوم د یو مور نه مړ شي یا مړه شي انجلۍ وي یا لکې، دا ده چې ټوله مور د همغه د ماشوم په غم باندې مرده بی نه دي. ولې دا کار وشو باید شوی نه وای. چاړوګان ستنې دا شان خطرناک دي، باید مورګان په مځکه کې نه دي.
د ماشوم د عادت وی چې هر شاید د خوړلو لارې تجربه کوي. هغه په دینه پویږي چې هر څه د خوړو نه وي. اجی امان د خپل لمسیانو پاک لوي دا چې لازمي کنه ناپاک شین خوري هر وخت په نسناست یختوي.
دا شی چې خوشی او پراتی خو خوري ماشوم خلې ته کې خو نه پویږي کنه پامه یي. چار شی ګل په مخ باندې هغه شی خوري. مثال میوه پراتی یا انګور پروتی یا مڼا پراتی یا بل شی خو خوري. چا ککړه خوري خامخا یا ارسال شي یا مری شي
د پغمان د اوسیدونکو عنایت نه میاشتنی لور لزمه کینه د بوتل سرپوخ پورته کړی. کله چې خولې ته اچولی ستونی کې بند شوی. هغه وایي اسې خدای وساتله که نه د مرګ هېڅ هم نه و پاتې.
نور مېلمانه راغلي ما خوریانو نوشابه یې خوړلې دا د وړکۍ پسې سرپوخ له غاټې هغه په مځکه باندې پروت دی. ما د لور په ستونی کې بند شي په دامان سه کې بند وه. اول خو هغه په ژړا شوه چې په ژړا شوه چای باندې نفس هم نه شوه ایستلی. ډېر سخت ور ورته وختا څه خبره شوه چې ګور چې ستونی کې سور سرپوخ بند ډېر وړاندې نه وتلی. دغه منځ سه کې هغه هم نه میاشتنی دی وان مور یې تر وسه یو لاس وچه بل لاس هغه شې راوسه هغه خولهی وینې شوه. اولا ماته ژړا راغله داسې وقت نه باید چې ډېره په جدي توګه جلوګیری وشي. نخود خوري مثلا بردار هر شی چې په مځکه پراته ماشوم خو نه پېژني کنه. دا د انګورو ډکه یي د زردالو خسته یي هر شی چې خولې ته واچول کنه په فرش باندې خو څوک ګرځي په ښې سره رقم رقم میکروبونه راځي کنه. نو هغه چې خولې ته کې هغه مریضیږي حیوان. مور او پلار باندې دا لازمه ده چې په جدي توګه پاملرنه خپل اولاد ته وکړي که نور څوک نه یي. یا بل څوک ورسره کښېنئ چې ښځه ده هلته دغه کار کوم دیګای کوم یا کاسه کالي مینځم. دغه د ما ماشوم ته تفکرونه ده چې شی خولې ته نه کېږي.
ځینې میندې بیا سره له دې چې په دې پوهیږي چې که ماشوم یوازې داسې ځای کې پرېږدي چې هلته خاورې ښځلې وي خوري بیا یې هم پرېږدي. د وردګ اوسېدونکی جنت ګل وایي په کوټه او حویلۍ کې خو یې څه کوي. په کوڅو کې هم وړ ماشومان ګرځي او ناپاکه شیان خوله کې وهي.
چهار شاید دی په لاس کې خلی خولې ته اچوي. په خپله یو ماشوم دی چې اوس د یو کال او څلورو میاشتو دی خاپوړ یې باندې ځي. د هر شی که د انګور لوېدلی وي که وشه ډوډۍ لوېدلې وي که خوبره وي که د بوټو نه څه لوېدلې وي دا داسې دره خولې ته اچوي. په دو څو شپو مخکې مې په اسهال مرض باندې مبتلا شو چې تقریبا څلور زره روپۍ مې پرې ولاړلې. خو د دغو سره موږ هم په تکلیف یو. نور خلک هم داسې دي چې اکثره خپل ماشومان پرېږدي بیرون په کوڅو کې. موږ یې وینو لیدلی دي په سترګو باندې په دا چټل اوبو کې لاس وي خوبرو کې لاس وي. د غوسه قسم قسم مرضونه پیدا کېږي. نو باید سړی خپل ماحول پاک وساتي بالخصوص د کور پاکي ډېره شرطه په دې کې.
د پغمان اوسیدونکی ګل محمد بیا وایي کله چې ماشوم له ځمکې نه کوم شی پورته کړي دی وهي چې دا هم سم کار نه دی.
خزلم جګګي د غره بادام پوستکی شي یا د پدی پوستکی شي یا چڼه شي دا سره دوی ولټایم کوي. دستي می بی حاله می کمزوري می د وجوهاتي بیا چې کوم د ډاکټر ته یا شپخانه ته جبوزه ورزي څه دوی ورکی بهر لاس پنځه لس ورځې پاو من دغه تکلیفې سپیړم ته جګ کوم خو بهر لغوی خپل عادت بیان کوي.
روان شناسان هم وایي چې لزمکه نه دی هر شی ټولول بیا خولې ته وړل د ماشوم طبیعي عادت وي. ماشوم د دې درک هم نشي کوی چې څه ورته توان رسوي او څه بې زیانه دي. د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روان شناسۍ استاد سید بدرالدین نصرت وایي نو د حل لاره دا ده چې کورنۍ خپلو بچو ته پاک چاپېریال چمتو کړي.
دا خو د کوچني معمول عادت دی چې د مځکې نه هر شی ټولوي. ممکن هغه خطرناک وي ممکن هغه سوونکي وي هغه ممکن د دې دپاره جراحت په لاس کې په پښو کې په خوله کې جوړ کې. کورنۍ پلار مور هغه کسان چې معمولا د کور د اتاق پاکي او نظافت په برخه کې سهم لري معمولا دې هغه شیان چې د کوچنیان لپاره خطر لري په الماری کې او په داسې مناسب ځای کې کېږي چې د کوچنیان لاسرسي هغه ته کمې. نور ډېر خواږه او ترخه شیان چې کوچنیان هنوز د هغې خواله او بدواله د هغې ډېر استفاده او د کم استفاده په اهمیت نه پوهېږي کوچنیانو ته خطرناک اوسي. کوچنی په موږ محیط او چاپېریال کې چې ژوند کوي هغه باید پاک وي د داسې شیانو نه. خپل اتاق او خپل هغه ځای چې کوچنی خپل پکې ژوند کوي دغه پاکیم بده لازمه مریضی کوچنی ته کېږي د کورنۍ ته کېږي غیر د دونه چې هغه مریض کېږي د خپل ورسره په تکلیف دی رواني تکلیف دی ته تاسو پیدا کېږي اقتصادي تکلیفونه پیدا کېږي
یو بل څه چې ماشومان ډیر تکراروي هغه د لاس او پښو د ګوتو اورودل دي د لوګر اوسنکی ناصر وای د زینو خو بیا چلوي هم شي د عادت نه یریږي
ماشومان په وړکتوب کې عادت کېږي ګوته روي ان تر غټ سیسي هماسه چیرته ناستې وي او فکر نه وي هماسه هغه عادت سره پاتې تر اخره پورې که پلار ویني که مور ویني که کوم بل وځو د فامیلي ګوري باید دونه ایمان کړي
د ګوتی رودل د ماشوم فطري غوښتنه ده کله چې ماشوم نړۍ ته راځي د لومړي ځل لپاره د مور شدیری وي یعنی رودل زده کوي استاد نصرت وایي کوم ماشومان چې ډیر وړه وي په خبره نه پوهیږي د هغوی ګوتی رودل نشمنه کوي خو هغه چې خبرې کوي شي د لویانو په خبرو پوهیږي د نرمو خبرو په کولو سره د دې عمل مخه نیولی شو
دا په ابتدایي شکل یعنی په کوچنیانو کې یو عادي امر دی یعنی دا یو ذاتي امر دی ټول کوچنیان خپله ګوته روي ګوته نخواهند اخلي اما که دا عمل کرد لویان وکړي یعنی یو څلویښت کلن هلک یا مثلا یو شل کلن نجلۍ یا که داسې یو عمل کرد اجرا کړي په دو صورت کې موږ ویلی شو چې دا یو رواني فشار لري د دو په اساس ظاهرا سړی ځان آرام احساس کوي کوچنیان یعنی د دو حیات وابسته په همدو مکیدن دی کله چې د مور سینې ته نږدې شي اتوماتیک مور سینه روي په هغې صورت کې کولی شو چې موږ د دې په ځای چې هغه خپله ګوته وروي د دغو بد عادتو د مخنیوي دپاره کولی شي دی بعضې غذایي مواد هغې ته راوړي د هغې په راودلو سره هغه جسمي تقویت شي دا کوچنیان په میکانیکي شکل پوه شي نه چې په استبدادي د وهلو ټکولو په صورت نه کېږي چې موږ د دغو عادتو مخه ونیسو
اغه ماشومان چې په خبره نه پوهیږي د غول لپاره رودل د تشویش مسله نه ده د ښوونې او روزنې د پانتون د روانشناسي استاد سید بدرالدین نصرت وایي کچېری ماشومان تر نوې ځوانۍ پورې خپلې ګوتې روي دا د رواني ستونزو علایم ښیي
مثلا هغه ته کولای شي چې ورته وایو یعنی خپل مور او پلار او خویندې نور د ګوتې رودل د دې ته هیڅ فایده نه لري ممکن ده بعضی امراضو یعنی سبب وګرځیده دی د ګوتې رودل دا یو بد عادت دی چې په جامعه کې نامتعارف دی یعنی په جامعه کې اکثریت کسان د داسې عادتونه بد وړي یعنی د اکثریت کسانو په مخ کې چې زه خپله ګوته په خوله کې واچوم ویروم د خلکو داسې یو رقم زړه یې ترېنه بدیږي موږ باید کوچنیانو ته د داسې وپوهول شي چې دا سبب د نفرت ګرځي یعنی معمولا هغه کسان نور نه خوښیږي چې ته په مخ کې کینه د هغې په مخ کې ګوته وروي
ځینې ماشومان بیا د ګوتې له رودلو سره خپل نوکان هم خوري په دې اکله مو هم له استاد نصرت نه پوښتلی دي
دا د نوک مسئله ډیره پیچیده موضوع ده کوم چې خپله شهادت ګوته په خوله کوي دا یو مانا لري کومه بټه ګوته دبله مانا لري وسطی ګوته چې په خوله کې اچوي دبله مانا لري دو نوکانش کول کوم کسان چې خپل د کوچنۍ ګوته یا سکونډي یا په خپل غاښونو باندې کني معمولا هغه کسان تشویش لري یا کوم کسان چې خپل شهادت ګوته په خوله کې نیول یا هغه خوري معمولا هغه په بعضی مسایلو کې فکر کوي اکثریت کسان د کورتۍ نه تارونه ټولوي دا مدایم شکل داسې اعمال کوم کسان چې اجرا کوي دوته رواني فشار وایي زمونږ هر بد عادت چې به جامعه که نامتعارفی سبب دی نفرت دی نورو کسانه که دیده می توصیه دادن چې دی خپل و بد و عادتو تا توجه کلی مشاور تا معرفی که او دی غیص را خبری که دی دو بد و عادتو او یاد دو روانی فشار به باره که چانه امیق سرده نوشه په غیص صورت که کولشه چه مگ مشخص که چه دا یو تکلیف ده که نه په یو تدریجی صورت اما په یو مدت زمان که دا طول کسان چه دی اجتماعی نزاکتو وضاحت دی پاره په اجتماع که کار که ویدی دی نباید کمک بخواه
چو چیا کیا یار انتخاب میکنن
وی کچای دامدم کل تنظیمای زور است کبیر به زور آمده ام بمی فهمی که در بلوی جرگت نیوه کلو هم جنگ و جدارن
به غزبوری در گوانده هوت پاکستان و گوری چمو دمه
و بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تون شید
مسئله توازن بودجه تنها این نیست که باید برای تمام
ولایت ها متویانه پیست داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبروانی تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پینزو بجو پوری لازادی راڈیو نواوره.
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړون کای ننګیار ناشنا
خو ګوړی دونکو سلام د ټاپیا تڼونه خو ښه په خوند روان دي چې خدای وږي پروژه یې هم لکه د عینکو د مسو د کان غوندې بې حرکته پاتې نه شي. کاشکې ټول کارونه پاتڼ کېدلی. باور وکئ چې اوس خو د ټولې نړۍ د ترقۍ مخکښان مونږ وای. داسې اتڼونه مزده دي. خپرونه د بوټ پاکانو د رئیس له مرکې نه پیلوو. د بوټ پاکانو د اتحادي رئیس به مو له خپلو فعالیتونو څخه خبر کړي.
د بوټ پاکانو د لوی شورا ښاغلی رئیس که خپل ځان راو پیژنئ نو خوشحاله وشو.
مهرباني مهرباني، زه خیالی خان بوټ پاک د بوټ پاکانو د لوی شورا رئیس.
د بوټ پاکانو د لوی شورا ښاغلی رئیس، که دا راته ووایئ چې د بوټ پاکانو شورا څه کارونه کوي مهرباني به مو وي.
د بوټ پاکانو شورا د هیواد د ټولو بوټ پاکانو د حقونو خوندي کولو او په مجموع کې د ټول هیواد د خدمت مسؤلیت لري. موږ غواړو د بوټ پاکۍ د فرهنګ په بابولو سره خلک حوصلې او خوشخلقۍ ته راوبولو. د بوټ پاکانو شورا هلې ځلې کوي چې په دې ډول د زور او دیکتاتوري فرهنګ کمزوری کړي او هر څوک مقام او هدف ته د رسیدو لپاره د بوټ پاکۍ اصول وکاروي.
له بوټ پاکۍ نه مو مقصد د خلکو د بوټانو پاکول دي؟
نه 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 نه، له بوټ پاکۍ نه مو مقصد د چارواکو او هغو شخصیتونو چې د یو څه تمه ورڅخه کیږي په پاکو بوټانو صافي تېرول او لاس وهل دي. په دې معنی چې د خپل هدف د لاسته راوړلو لپاره قدرت والا کسانو ته یو څه خوشامن او ښکته پورته کیدل شرم ونه ګڼي او په خلاصه ټنډه ملا ورته کړوپه کړي.
ستاسو مقصد چاپلوسي او غړهمالي ده؟
نه، په اصل کې د چاپلوسۍ او بوټ پاکۍ ترمنځ ډیر زیات توپیر دی. معمولا چاپلوسي سړی ښکته راولي او بوټ پاکۍ پورته بیایي. په اصل کې بوټ پاکۍ خپل منل شوي اصول لري چې که بیا اړتیا وي ورځ به یې درته تشریح کړم.
نو ته بوټ پاکۍ له چاپلوسۍ او غړهمالۍ څخه جلا بولې؟
بالکل همداسې ده. دا دواړه جلا دي او جلا څېړل کېږي.
یو وړوکی مثال یې راکولی شي؟
هو، ولې نه. چاپلوسان او غړهمالان ایله تر ریاسته ورسیږي، هغه هم چې ډیر تجربه کار او ماهر چاپلوس وي. خو بوټ پاکان آن وزارت او سفارت ته هم رسیدلی دي. بل مثال یې دا دی چې چاپلوسان هر عادي سړی هم پیژندلی او تشخیصولی شي، خو بوټ پاکان یوازې ډیر ماهر کسان هم په سختۍ پیژندلی شي.
کوم لوی توپیر هم سره لري که نه؟
هو، ولې نه لري. د چاپلوس او غړهمال زیاتره وخت خوله جینګه او سترګې تیز حرکت کوي، خو بوټ پاک بیا آرامه، ظاهرا زړه سوانده، خواخوږی، عادل او روشن فکر ښکاري او په ندرت سره د چاپلوسۍ علامې پکې راڅرګندیږي.
اوس یې کوم ډول ښه چلیږي؟
بوټ پاکان دوی داسې دي لکه ماین پاکان. د صاحبانو زړونه د ځان دپاره له هر ډول تشویش او شکه پاکوي. لکه می ورځی چې پروژه او قراردادونه پیل شوی، له هغه ورځی د زینو چراغونه په اوبو کې لګیږي، ځکه چې قرارداد قراردادونه زیږوي. لکه داسې
څنګه دی وکړه؟ سرک څنګه شو؟
قرارداد می واخیست، ډیر ورانه قرارداد دی.
څنګه؟
خو د لسو میلیونو ډالرو قرارداد دی، سره له دې چې لس میلیونه یې خارجي واخیسته.
یعنې اصلي د شلو میلیونو ډالرو پروژه وه؟
او
نو بیا تا ته څه پکې پاته کیږي چې دومره ورته خوشحاله یې؟
ماته ماته سمې نیمې پکې پاتې کیږي، یعنې پنځه میلیونه ډالر. سل کیلومتره سړک دی چې بر یې دولس متره، چې د هرې خوا پیاده روي دوه دوه متره دی.
کله به څوک په پنځه میلیونه ونیسي؟
نیسي، لږ به یې له ټول اواز نه راکم کړي. که نه لومړی بر شل متره و، خو خارجي ماته دولس متره راکړه.
څه ووایم نو؟
ولې هغه بله پروژه دی لکه چې هېره شوه.
ځه نو، چې څنګه ته پوهېږې؟
ته مه غږېږه چې تلیفون کې غږېږم. سلام، شکر دی د تا سال دی. او یو بل ښکار مې وکړو. او دولس متره سړک دی، ټول یې سل کیلومتره په پنځه میلیونه ډالر کیږي. ته یې بر اته متره ونیسه او له پیاده روی هم یو متر راکم که. او زه سمه ده، سبا ته راشه قرارداد به ولیکو. او سمه ده، په مخه دې ښه.
وی منله.
او لس کسه به نور هم ځانونه پکې ماړه کړي.
ښه نو خبرې کوه.
د دوه نیم میلیونو ډالرو پروژه ده، سل کیلومتره سړک دی، ته یې اویا کیلومتره جوړ کړه. اته متره یې سور دی، ته یې پنځه متره ونیسه.
ښه،
او دوه یو متري پیاده روونی دي، ته یې یوې خوا ته نیم متره ونیسه. او کایت څه ویل؟ ورته وایه چې بلې خوا ته یې چا نه پرېښودم.
حیات څه کوي چې راځي؟ برخه یې تیاره مخکې له مخکې بانکي حساب ته ورلېږه.
ځانو چې دغومره تجربه لرې، بیا یې زغم مه کوه.
ته نه وایې خو یې نه اخلم، دا مې پنځم قرارداد دی.
خو ګوره، لږ انصاف هم په نظر کې نیسه. هسې نه وي چې ټول ډالر په جیب ووهې.
سړیا، زه یې هم په بل تاوانوم، بیا هغه پوسه و انصاف یې.
نو قرارداد ولیکو.
هو، خو پیسې به یې څنګه کیږي؟
پنځوس فیصده یې اوس درکوم، پنځوس فیصده د پروژې د تکمیلېدو نه وروسته.
ځه صحیح ده، مننه چې زه دې خبر کړم.
هیله کوم.
څه دې وکړل؟ پروژه دې څنګه کړه؟
هماغه پخوانی قراردادی ته مې ورکړه.
چې سمه یې عملي کړي؟
د بایسکلونو لاره ده، کوم لوی واټ نه دی چې جوړې نشي کړی.
دا څه وایې، د بایسکلونو لاره ده؟
هو، خو هغه اول ځل ما په یو میلیون ډالرو لندن دوبای شرکت ته ورکړ چې سور یې درې متره او پیاده روي هېڅ نه درلوده. بیا لندن دوبای شرکت هماغه قرارداد نیویارک استانبول شرکت ته په پنځه لکو ډالرو ورکړ او د سړک سور دوه مترو ته راټیټ شو. بیا ما د نیویارک استانبول شرکت نه بیرته په دوه لکو ډالرو ونیوه چې سور یو متر شو او د بایسکلونو مډرن هایوی په نامه مو په قرارداد کې ثبت کړ. او دغه دی مال وروستي قراردادي سره په پنځوس زرو ډالرو قرارداد وکړ چې د بایسکلونو یو مناسبه لاره ترې جوړه کړي.
هغه اصلي مرجې به یې له جوړېدو وروسته تسلیم کړي که نه؟
لیوانی، د هغو غم مخکې خوړل شوی دی، هر یو څو فیصده ورکړي دي. د دغه خبرې خو یې تشویش مه کوه، سم مسیح پټۍ به پرې کیږي او شیرنی به ویشل کیږي.
اوس د برک شعر هم واورئ. ای زما گرانی قدردان گلی، ای زما گرانی قدردان گلی، چرا پیا چکلا په نسم داس در چی، چلار نوی نما خبر ناورما، او تند کنه خورما لکه د خوار خون کی، د زور بایسکل پشانتی لکه د خوار خون کی، د زور بایسکل پشانتی. ای زما گرانی قدردان گلی، ستا په دسکول قسم ستا له موبایل ازار شم، ستا په دسکول قسم ستا له موبایل ازار شم. خو چرا پیا چی هغه ستا اوږده اوږده او آتیره تیره لکه په وینو غوندې سره سره نوکان، په خوب کې ویریږم بلستن کې نیغ راکینم، بلستن کې نیغ راکینم. ای زما گران قدردان گلی، چرا پیا چی کلا هغه ستا تور شونډې دا رنگ می تور شي داسې
لکه دلوی قاتل، لکه دلوی ظالم، د تور زړګي او تور وجدان په شانتي، د تور زړګي او تور وجدان په شانتي. ځکه نو تختم درنه او لری لری ګرځم، لکه د هغه مظلوم چې کور یې بل نیولی او خپله چرته همسایه اوسیږي، او خپله چرته همسایه اوسیږي، او خپله چرته همسایه اوسیږي. یوازې یو کار کوم، یوازې یو کار کوم، او په بدله نمره یو نیم مسج در لیږم. دومره هم نه یم دارن، دومره هم نه یم دارن. دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی وه او برخه اخیستونکی وو برای افغانپور نقیب الله لاروی، سپوږمۍ حسین حکمت، مسکا احساس او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 41، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خو ګوري دن کو سلام، د ټاپیا تڼونه خو په خواند را
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو بوری.
خدایا سر تور کیڑوں بے دما خو خدایا 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 ترگ میں واقل کے انسان شمنو
ازادي رادیو ته په دیش مېره خپل پیغامونه راولې گئی 0000022 43 شپږ یو او یا هم 00 4 0 2 2